دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ. خو لومړی په مو کې د سیمې او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله ارچیوال. افغان کډوالو د جبري استلو په اړه د اندېښنو په دوام د بشري حقوقو د ملاتړ او مدني فعالانو نه د شبان بنسټونو د پاکستان حکومت ته یو سرخلاصې لیک لیږلی. په دې لیک کې چې یو کاپی د رسنیو سره هم شریکت شوی د پاکستان له حکومت غوښتل شوی چې له دغه هیواد د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د زیانګالو فعالینو د جبري استلو لړۍ ودروي. په لیک کې راغلي په دغه افغانانو کې ډېرې داسې کسان موجود دي چې افغانستان ته په ایستلو سره به د مرګ له ګواښ سره مخامخ شي. د طالبانو د حکومت وایان وای په افغانستان کې له امریکا پاتې وسلې جنگي غنیمت دي او ټرمپ دې د افغانستان په اړه خپل معلومات کاره کړي. ذبیح الله مجاهد دا څرګندونه په هغه مرکه کې کړي چې د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو تلویزیون پر خپل ایکس پاڼه یا په خواني ټویټر خبره کړي. مجاهد وړاندې ویلي افغانستان بل امریکا د تیرو شلو کلونو د ویجاړۍ حساب وغاړي. د تورخم دروازې د بیرته پرانیستو په اړه د طالبانو او پاکستانی چارواکو خبرې اترې بې نتیجې پای ته رسیدلې. د دې دروازې یو انتظامی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویلي له یک شنبه سهار راهیسې د دواړو خواو ترمنځ د دروازې د خلاصون په اړه مذاکرات روانو چې به پایله پای ته ورسېدل. بلخوا په دې دروازه کې د طالبانو کمیشنر عبدالجبار حکمت د مذاکراتو د به پایله پای ته رسیدو پر تاییدې سربېره وای او مذاکراتو کې له پاکستانی لوري غوښتي چې سیاست او سوداګري زیرا کړی ورکړي سره بیل کړي چې د لارې د بندېدو له کبله د دواړو خواو سوداګر او عام خلک زیانمن نشي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له یک شنبه تر سه شنبه د افغانستان په ځینې سیمو کې د سیلابونو د راوتلو او د سیندونو د اوبو د زیاتېدو وړاندوینې کړي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د هوا پیژندنې د ملي او نړیوالو بنسټونو د وړاندوینو پر بنسټ به له یک شنبه تر سه شنبه په افغانستان کې په تیره بیا د کابل او هلمند په سیندیزو حوزو کې نسبتا شدید واورې او بارانونه وشي. د ویلي د سیندونو د اوبو د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال هم موجود دی. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې پولیسو په پریس کلب باندې په چاپی سره 15 تنه معترضین نیولي. دغه کسانو غوښتل د ښوونځیو د استادانو د یوې ازموینې په اړه خپل شکایتونه له خبریالانو سره شریک کړي. دغه خلکو ټینګار درلود چې د معلمۍ په ازموینه کې کامیاب شاوخوا 9000 کسان باید سمدستي په دندو وګمارل شي. د راپورونو له مخې 2022 کال کې د پوهنې ادارې د 9000 استادانو د خالی بستونو د ډکولو لپاره ازموینې او مرکې ورکړې وې. معترضان وایي چې په هغو ازموینو کې درغلي شوي او د ښوونکو خالی بستونه په لکونو روپیو بډو نه اهل خلکو ته ورکړل شوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له اسرائیل سره د 4 میلیارد ډالر او پوځي مرستو د بهیر د چټکولو خبر ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په یو اعلامیه کې ویلي د بیړني وخت څخه په استفادې یو اعلامیه لاسلیک کړي چې له اسرائیل سره د شاوخوا 4 میلیارد ډالر او نظامی مرستو رسولو لړۍ ګړندۍ کړي. روبیو د دې اقدام موخه یو شمېر وسلو او مهماتو د اسرائیل د لاسرسي په اړه د پخواني ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا د یو اړخیز بندیز لری کول بللي او ویلی دی چې دا یو بل نه خده چې اسرائیل په سپینه مانی کې له ولسمشر ټرمپ څخه بل لوی متحد نه لري. اسرائیل او غزې ته د هر ډول بشری مرستو نوتلو مخه نیولې. اسرائیلی چارواکو دا ګام ځکه پورته کړي چې دوی غواړي حماس د امریکا له لوري د اوربن غزولو وړاندیز شوی پلان ومني. د یادونې وړ ده چې د اوربن لومړی پړاو شنبه پای ته رسیدلې. د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو دفتر وایي حماس تر اوسه پورې د ډانلډ ټرمپ استازي سټیپ ویټ کاپ لوري په موقت ډول د اوربن غزولو وړاندیز لمنلو انکار کړي. د حماس یو بیان بیا د مرستو لارې تړل یو بازاري باچ اخیستنه او د اوربن هوکړې پر ضد یو دسیسه بللې او په خبره یې منځګړي باید په دې موضوع کې مداخله وکړي. د برېټانیا لومړی وزیر کایر ستارمر ویلي هیواد یې د اوکراین دوامداره ملاتړ ته ژمن دی. ستارمر شنبه ماښام د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره لیدلي. زیلنسکی یو ورځ وروسته له هغه بریتانیا ته تللی چې د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې د لیدنې پر مهال لفظي شخړه راغله. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له نورو اروپایي مشرانو سره د یکشنبه په ورځ تر سرمشریزې د مخه په لندن کې د برېټانیا له لومړي وزیر کایر سټارمر سره وکتل. زیلنسکی له سټارمر او د برېټانیا له ملاتړه مننه وکړه. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعي د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل دوم کاري دورې د کابینې په لومړنۍ غونډه کې د امریکا د حکومتي مامورینو او د بیزایي لګښتونو د کمولو په هکله د خپل حکومت د اقداماتو دفاع کړې. د امریکا غا خبريالې ویرونه کابل ډیرس د دغه اقداماتو د اخیزو او د دیموکرات ګوند رهبرانو د عکس العملونو په اړه راپور تیار کړي چې تاسو یې پښتوش باړه اوري.
جمهور رئیس ټرمپ چې د خپل نوې کابینې د غړو سره ناستو په حکومتي لګښ کې د غټ کمی راوستو په حق لای د خپل حکومت دفاع وکړه. وایي ډرایور کونکو ورته اختیار ورکړی دی.
زه د مالیو او د ډیرو نورو مسایلو لکه سرحدي مسلې په اساس منتخب شوم. همدارنګه د بودیجې د توازن او په دې اساس انتخاب شوم چې خپل ملک بیرته قوي کړم او دا یو غټه برخه ده.
جمهور رئیس ترامپ په حکومت کې د غبن او زیاتو د کمولو د پاره د ایلان ماسک هڅه وستایلې. د کابینې په وروستۍ غونډه کې د ټکنالوژي دغه بلیونر خبريالانو ته وویل چې د دغه حکومتي کفایت او موثریت څنګه یا ډاج باید چټک روانه وي چې د 2018 مالي کال پورې د بودیجې یو ټریلیون ډالر کسر کم کړي.
سر لننه هر ورځ د سپتمبر تر وروستۍ پورې باید ورځ څلور بلیونه ډالر وسمو ول شي. مونږ به غلطي وکړو ځکه چې مونږ پوره او کامل نه یو، خو غلطي به ډیر ژر بیرته صحیح کړو.
په کانګرس کې د کارګرانو د اتحادیې رهبران او دیموکراتان د ټولو حکومتي ادارو د بندولو او د حکومت د دې هدف سره مخالف دي چې غون فدرالي کارګران قریب 2.1 میلیون ملکی مامورین
تاسو داسې ضربه مه واردوئ. د غوښې په تبرګي ټول شیان ښه او همدغه راز هغه شیان چې زایات غبن او بې ځایه مصرف دی مه قطع کوئ. هیڅ هوښیار تجار به داسې کار ونه کړي. زه فکر کوم دوی د عصبانیت نه کار اخلي او خلک خوږوي.
یو شمیر هغو فدرالي مامورینو چې د کار په امتحاني دوره کې وو او تازه موقوف شول په زوم وبپاڼه کې خپل ستونزې بیان کړې دي.
زما دا کار و چې زه وګورم چې پروګرامونه د قانون سره سم مخې ته ځي او کنه، او دا ښکاري چې دا د حکومت د کفایت د زیاتېدو او د حکومت د ضایعاتو د کمېدو سره اړخ لګوي. زه واده یم مونږ دوه کلنه لور لرو او د اپریل په میاشت کې زمونږ زوی تولد کیږي. زمونږ بیمه هم د همدې کار للارې و.
په دې ورځو کې ساينس پوهان لار کوڅو ته وتل چې د طبي څېړنو او سیرونکو د کمولو او بندولو په مسلې انتقاد
وکړي. د وخت نه ول دراماتیک اقدامات کاری خو احتمال نه لري چې په لنډ وخت کې ډېر زیات سپما وشي او دا به په اوږده مهال کې د حکومت کفایت او ظرفیت ته ضرر ورسوي.
تحلیلګرانو یې تر اوسه پورې د فدرالي کارګرانو کمولو جمهور رئیس ټرمپ ته سیاسي تاوان نه دی رسولې.
زه فکر نه کوم چې دا عکس العمل منفي دی، ځکه چې زما په فکر د ډونالډ ټرمپ د محبوبیت درجه به سه هم لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ اصلا د اوس نه هم ټیټه وي. او زه فکر کوم چې د لګښتونو د کمولو مفکوره برعکس اصلا د عوامو د خوښۍ خبره ده.
هغه زیاته کړه چې اصلي سوال به دا وي چې امریکایان به په راتلونکو میاشتو کې د حکومتي خدماتو د بندیدو په حق له چې ګټور وو څه ډول عکس العمل وښيي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگټن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4508 چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده.
د یک شنبه پور اس په برتانی کې د اوکرين په اړه د اروپאי ټولنې غونډه وشوه. د اوکرين د لانجی په اړه د برتانی په قربتوب جوړه شوې غونډه کې د اروپאי مشرانو سربېره کاناډایي چارواکو هم ګډون کړو. د برتانی صدر اعظم کایر سٹارمر وی د امریکا جمهور رئیس په اوکرين کې د تلپاتې سولې پلوی دی او ټینګار وکړ چې د سولې لپاره د امریکا امنیتي تضمین اړین دی. نور تفصیل په رپورت کې.
We've now agreed that the United Kingdom
بریتانیا ویلی د فرانسې او اوکرين سره په ګډه د روسیا او اوکرين د جګړې د ختمولو پر یو پلان کار کوي او ټاکل شوی چې دغه پلان به د امریکا ولسمشر ته وړاندې کړي. د اوکرين په اړه د اروپאי هیوادونو د سرمشري زپ داسې حال کې جوړیږي چې د اوکرين ولسمشر زيلنسکي او د امریکا د ولسمشر ډانل ترامپ ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې د لیدنې پر مهال د جمعې په ورځ لبزی شخړه رامنځته شو.
بریتانیا به د فرانسې او ممکن دوا یادرې نورو هیوادونو سره په ګډه د اوکرين سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر پلان کار وکړي. وروسته به موږ دغه پلان د امریکا د متحده ایالاتونو سره شریک کړو.
د لندن سرمشریزه کې به احتمالا د اوربان په مخه د اوکرين لپاره د اروپאי پوځي ځواک په جوړولو خبري وشي. د بریتانیا لومړی وزیر وای د ائتلاف کې به داوطلبه هیوادونه برخه واخلي. د پر ولسمشر پوتین باور نه لري خو د امریکا پر ولسمشر ترامپ باور لري.
آیا زه پر ولسمشر ترامپ باور لرم چې وایي چې تلپاتې سوله غواړي؟ جواب ودی.
د روسیې د بهرنوي چارو وزیر سرګی لاوروب د یک شنبه په ورځ په اوکرين کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ترامپ عقلمندي وستایله. خو راټول شوي اروپאי قدرتونه چې په بریتانیا کې غونډه کوي یې د جګړې د اوږدولو په هڅه تورن کړل.
ترامپ اون پرګماتیک وته ته یو لوز
د ترامپ شعار یو عام احساس دی. د مخله ډېر بدلونه لیدل شوې دي خو هدف هم هغه دی چې امریکا بیا عظمت کوي. اوس هغه نوې خولې په سر کړی ده او هر څه چې ترامپ ژمنه کړې وه تر سره کړل. دا سیاست ته ژوند انساني شخصیت ورکوي ځکه خو ډېر په زړه پورې دی چې ورسره کار وکړي.
د اوکرين په اړه په بریتانیا کې په جوړیدونکي سرمشریزه کې د فرانسې، جرمني، ډنمارک، ایټالیې، هالند، ناروې، هسپانیې، پولند، کاناډا، سویډن، چک جمهوریت او رومانی سربیره د ترکیه د باندنوی چارو وزیر د ناتو سیکاتر او اروپאי کمیشن او د اروپאי شورا مشران ګډون کوي. د چیک لومړی وزیر ویلی چې اروپا له یو لوی ازمیخ څخه تیریږي. نوموړي زیاته کړي چې اروپאי هیوادونه اړ دي چې د خپلو عوایدو درې سلنه وسلو اخیستلو ته ځانګړي کړي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. روانونه د اپل شرکت اعلان وکړ چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به په امریکا کې 1500 میلیارد ډالر پانګونه وکړي او 20000 نوې دندې به رامنځته کړي چې دا د امریکا دننه د کارموندنې او پانګونې پالیسۍ ته د ژمنتیا نښه بلل کیږي. بلخوا د همدغې اونۍ په وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان وکړ چې د چین پر محصولاتو به ګمرکي تعرفې دوه چنده کړي. د اپل ډېر محصولات په چین کې جوړیږي. پامو کې د میشل کوین د رپورت پښتو ژباړه ده.
د اپل شرکت ډېر آیفونونه او نور محصولات په چین کې جوړیږي. خو په وروستیو کلونو کې اپل خپل تولیدي مرکزونه ویتنام او هندوستان ته هم غځولی دي او امریکا ته یې دومره نو انتقال کړي. خو اوس دا وضعیت بدلون مومي. اپل اعلان وکړ چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به 1500 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. یوه نوې فابریکه به په ټکساس کې جوړه کړي چیرې چې د مصنوعي ځیرکتیا سرورونه به تولیدیږي او 20000 نوې دندې به رامنځته کړي. اپل شرکت دا اعلان وروسته له هغه وکړه چې تیره ونی د اپل اجرایوي رئیس ټیم کوک له ولسمشر ترامپ سره ولیدل.
دوی خپل محصولات دلته تولیدوي ځکه نه غواړي چې تعرفه ورکړي.
د پنځمبي پورس ترامپ اعلان وکړ چې د چین پر وارداتو د 10% ګمرکی مالی اندازه به دوه چنده کړي، چې دا به د سه شنبه له ورځې د 2025 کال د مارچ څلورم نیټه نافذ شي. شنونکي وایي چې د اپل دا پریکړه د دې شرکت د مخکینی پالیسۍ برخه ده چې غواړي خپل تولیدي منابع یوازې په چین پورې محدود نکړي، او دا تصمیم د ترامپ د ګمرکی مالیو له امله نه دی نیول شوی.
اپل له څو کلونو راهیسې هڅه کوي چې خپل تولید له چین څخه بل ځای ته انتقال کړي. د دې مالیاتو د مسلې نه لا مخکې اوس هم ډیر تولید په چین کې کیږي، خو د تولید د انتقال جریان واضح دی او اپل به دا لړۍ روانه وساتي.
که څه هم چې د اپل د دې پلانونو ډیر جزئیات له مخکې معلوم و، خو دا شرکت اوس د امریکا دننه د کارونو او پانګونې پالیسۍ ته ژمنتیا ښکاره کوي چې دا د ترامپ د ادارې لپاره مهمه موضوع ده.
دوی یوازې غواړي چې د مطبوعاتي اعلامیو له لارې خپل فعالیتونه نور هم ښکاره کړي چې دوی د مخه ورباندې پیسې لګولې وي، او دا څرګنده ده چې دا د امریکا د پالیسۍ سره ښه سمون لري.
د اپل شرکت د امریکا دننه د خپلې پانګونې د یوې برخې په توګه اعلان وکړ چې پرمختللي سلیکان چپونه چې عموما د مختلفو برقي وسایلو لکه کمپیوټرونو، زیرک تلیفونونو، ډیټا سنټرونو او مصنوعي زیرکتیا سیستمونو فعالیت، موثریت او وړتیا او د ښه کولو لپاره ډیزاین کیږي، د تایواني شرکت TSMC د اریزونا په فابریکه کې تولید کړي. د میشل کوین راپور، ګالرانا نورستانی، د امریکا غاک، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، تیرنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. یو افغان ځوان زاهد الله صافی د استرالیا فدرالي پارلمان ته ځان کاندید کړي. زاهد صافی 9 کال وړاندې استرالیا ته کډوال شوی دی. هغه وایي چې په دومره کمه موده کې ځان د مقام ته رسولې بریا ده. په مو کې زاهد الله صافی سره زموږ د همکار احمد الله ارچوال مرکې ته.
زه خو د لیبرال ګوند سره تیرو 8 کالو نه رئیس فعالیت کوم او د ګوند غړی هم ومه. کله چې دغه فرصت راغی دوی د ما غوښتنه وکړه لکه زه چېرته غواړم چې د دغه سیټ څخه یا د دغه ساحې څخه فدرال پارلمان ته کاندید شوم، نو هغه وخت ما د مشرانو سره دلته شاوخوا د هغه خلک چې پخوا راغلي ول دلته هغې د سر مې په ده باندې مشوره وکړله چې آیا زه دا کار وکړم که ونه کړم. خو اخري پریکړه پر دې باندې وشوله چې زم دې د پاره یو اړتیا ده چې افغانان دې هم په فدرالي پارلمان کې غږ ولري، استازي ولري د افغانانو د پاره، او دلته چې کوم هغه ستره کمیونټي ده چې هغه کې نور خلک هم دي، هغه دې د پاره باید دا کار او دا کم بلنه چې ما تر کم غوښتنه چې ما کړې ده زه د لبیک وایم او ځان د ګوند لخوا نه کاندید کوم.
صافی صاحب، تاسو ویل چې نه کاله کېږي چې تاسو د دغه ګوند سره چې اوسې تاسو په استازیتوب باندې نوماندې وي ښکېلې وي په سیاست کې، ستاسو سیاست له کوم ځای نه شروع شو، څنګه شروع شو او له کومو مرحلو تیر شو؟
زه په 2013 کال کې استرالیا ته راغلم. په 2014 کې یو فرصت را برابر شو چې د استرالیا د هغه وخت صدر اعظم سره یو ناسته برابر شو، نو دا هغه لمړی ځل و په استرالیا کې چې زه د دې ځای د سیاسي نو سرمایو ناشته وکړله. بیا د وخت په تیریدو سره ناشته ولاړې سیاسي غونډې او ځینې سیاسي ملاقاتونه کېدل دلته، نو دا مرحله د هغه زینه را شروع شول. تبند چې په یوزي کې کلمه وسیګو د هغه سیاست زمونږ په ژوند باندې ک زمونږ خوخی کني په مون باندې هغه زشته د سیاست نو زین شیان د سیول دلته چې هغه زمونږ د ارزښتونو سره په ټکر کې ول او هغه د پاره سیاست ته تک اړین وو ترڅو مونږ وکولې شو چې د هغه شیان یا هغه سی پالیسیانو په وړاندې مونږ ودرېږو چې زمونږ د ارزښتونو سره په ټکر کې دي.
ښه، ستاسو لپاره دغه سفر چې تاسو نه هکاله سفر وکړ او بالاخره دغه ځای ته راورسېدئ، دا څومره آسان او ستونزمن و؟ څنګه دا سفر؟
خو ما ډېر څه زده کړل په دې نه هکاله کې په دغه بهیر یا په دغه لاره چې را روانم په سیاست کې.
ښه، ستاسو خو وویل چې تاسو چې کله دغه ځای ته ځان نومان کوو تاسو د افغانانو سره مشورې وکړلې، خو یوازې د افغانانو په رایه خو تاسو نه شئ کامیابېدی، نور رایې ته هم ضرورت لري. له افغانانو پرته استرالیایانو ستاسو نوماندۍ ته تر اوسه پورې څه ډول غبرګون ښودلی دی؟
د افغانانو نه غیر نور خلک دي، هغه خلک چې دي ګوند ته رایه ورکوي، هغه خلک د ګوند پالیسیانو ته رایه ورکوي، هغه شخص ته دومره نه ګوري. ما د پاره د افغانانو انډورسمنت یا هغه هوکړه ځکه مهمه وه چې زه په دغه جامعه کې د خپلو خلکو سره ژوند کوم، نو دلته زمونږ مشران هم شته دي، نو دوی د هوکړه د دوی د ملاتړ ترلاسه کول ما د پاره خورا مهم و. نور پاتې شول نور کمیونټي چې دا استرالیان دي، سریلنکایان دي، هندیان دي، دلته عربان دي، میش دي، نو استرالیان عموما هغه ګوند ته رایه ورکوي.
ډېره مننه. دا مهال تاسو ته معلومه ده چې په استرالیا کې او د نړۍ په نورو لویدیځو هیوادونو کې یو لوی شمېر افغانان او په ځانګړې توګه ځوانان میشت دي. ستاسو نوماندي په استرالیا کې د افغانانو لپاره او د استرالیا نه بهر د افغانانو لپاره او په ځانګړې توګه د ځوانانو لپاره څه معنی لري؟
افغانان دلته په سیاست کې دخیل ول پخوا هم، خو داسې یو 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 حالت را ته افغانانو غاړه ایښې وه چې په دې متعقین ول چې دوی دې ته په استرالیا کې ستر سیاسي ګوندونه نوماندي نه ورکوي، د ګوند په استازیتوب چې سیاست ته یا ښاروالۍ ته نوماند شي یا ایالات پارلمان ته نوماند شي یا فدرال ته نوماند شي. نو زما دغه کاندي د ګوند له خوا نه دغه باور ترلاسه کول چې فدرال پارلمان د زه نوماند شم د ګوند په استازیتوب، دا پیغام ورکوي چې مونږ کولی شو هر لاسته راوړنه په هر ځای کې په هر برخه کې ځوانان ولري، زمونږ مخه یا معنی هیڅ شی نشي کېدلی.
ښه، یوه پوښتنه کېدای شي له وخت نه وړاندې، خو زه به وکړم، او هغه دا ده چې تاسو د خپلې بریا په اړه باندې څومره مطمئن یوئ؟
چې د یو افغان پر توګه چې یولس کاله مخکې د هیواد ته راغلی ده، دا دومره ستر مزل په نهه کلونو کې چې وهلی ده، او د یو ستر ګوند چې دغه ګوند اکثریت حکومت په استرالیا کې هم دغه لیبرال ګوند کړی ده، د دې ګوند استازیتوب دا په خپله یوه بریا ده.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
رپورټونه ته د واشنگټن د سټډیو نه ادامه ورکو. په امریکا کې د توسان په نامه د قیمتي کانو نندارتون جوړ شوی. په دې نندارتون کې ځینو افغانانو ګډون کړی وو او وایي هڅه کوي چې په امریکا او نورو نړۍ کې افغاني قیمتي کانو ته بازار پیدا کړي. زمونږ خبریال ذبیح الله غازی په اړه رپورټ لري.
دا د امریکا په اریزونا ایالت کې د توسان په نامه د قیمتي کانو کلنې نندارتون دی چې له امریکا سره سره د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو نه سوداګر ورزي او د ګرانبیه ډبرو پیر پلور پکې کوي. چې په سګنی نندارتون کې ځینو افغانانو د خپل وطن کاڼي نندارې ته ایښي وو. سګ د دې نندارتون اویایم کال دی او د امریکا د دوه څلوېښتو ایالتونو سربیره پکې د څلور څلوېښتو هیوادونو پنځه شپېته زره کسانو ګډون کړی و چې څلور زرو کسانو پکې پیر پلور وکړه. دا د کونړ د جواهراتو په نامه ځانګړی ځای دی چې د افغانستان قیمتي کاڼي پکې نندارې ته ایښودل شوي. جاوید زاکیری چې یو کال وړاندې امریکا ته راغلی وایي دلته د قیمتي ډبرو د پیر پلور جواز اخیستی او خوشحاله دی چې په دومره لوی نندارتون کې د افغانستان قیمتي کاڼي نندارې ته ایښي.
د ګډ ګډ نه د مختلفو ملکونو اوسیدونکي دلته راځي او د نړۍ د ګډ ګډ مختلفې قیمتي ډبرې د خرڅ په نیت دلته نندارې ته کیدي. چون موږ په افغانستان کې هم ډیر زیات قیمتي ډبرې لرو چې نړیوال شهرت او نړیوال نوم لري. په همدې اساس موږ هم دلته راغلي وو تر څو د افغانستان قیمتي ډبرې د خرڅ په نیت نندارې ته کیدو.
دی وایي د نندارتون په دغو څو اونیو کې د وطن ځینې قیمتي ډبرې خرڅې کړي او داسې نندارتونونه کولی شي چې د افغانستان ګرانبیه کانو ته نړیوال بازار پیدا کړي.
بیروج او کنزایټ په کونړ او نورستان کې پیدا کیږي. همدارنګه لاجورد تر شو بدخشان د ټولې نړۍ په سطح باندې بهترین لاجورد لري. که پنشیر تر شو زمرد د پنشیر تر ټولو په ټوله نړۍ کې کوو پنشیر بهترین زمرد لري. همداسې نور ولایتونه بیا په مختلف ډول باندې قیمتي ډبرې لري.
افغانستان کې په قیمتي کانو پسې دا څو لسیزې تر ډیره ناقانونی کیندنې کیږي چې د ډیرو په باور د ګټې یوه لویه برخه زورواکو قاچاقبرو او په حکومتونو کې ځینو مفسدو خلکو ته رسېدله یا رسیږي. زبیولا غازی، آشنا ټلویزیون.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بهرنیو چارو وزیر روبی وویل په دې سره مونږ نه غواړو په داسې یوه نړۍ کې ژوند وکړو چیرې چې مونږ په چین متکی اوسو. د ځمکې د نایابو منرالونو لپاره زمونږ د اکمالاتو په لړۍ کې د مهمو اجزاو لپاره. هغه زیاته کړه مونږ په یوه داسې نړۍ کې نه غواړو ژوند وکړو چې چین پکې د هند آرام سمندر پر سیمه تسلط ولري او مونږ په دې کې د سوداګریزو اړیکو د درلودلو اجازه ونه لرو، ځکه چې دوی هیوادونه یرغمل کوي او دا ټول باجور کوونکي دولتونه دي. د بهرنیو چارو وزیر روبیو ټینګار وکړ چې جاپانیان نه غواړي چې یو باجور کوونکی دولت اوسي او دوی زموږ نږدې متحدین دي. سویلي کوریا، فلیپین، آسترالیا او ویتنام د دې مسالې په اړوند د چین د نفوذ په سیمه کې نه غواړي باجور کوونکي دولتونه اوسي. روبیو پټاکه کړه مونږ د آرام سمندر ملت یو، مونږ نیت لرو چې هلته پاتې شو او هلته خپلې اړیکې وساتو، نو دا زموږ لپاره سره کرښه ده. د بهرنیو چارو وزیر روبیو ټینګار وکړ چې متحده ایالات به د سوداګرۍ په معاملو کې د غیر عادلانه چلند په وړاندې اقدام وکړي. مونږ دوی ته اجازه ورکړه هر هغه څه چې غواړي په امریکا کې وکړي، خو امریکایي شرکتونه په حقیقت کې په چین کې دننه هیڅ شی نه شي کولای او که دوی دا کار وکړي، ځکه چې دوی غواړي ستاسو ذهني ملکیت غلا کړي او بیا تاسو له سوداګرۍ څخه وباسي او تاسو په چینایي شرکت باندې بدل کړي. مارکو روبیو وویل دلته باید متقابل عمل وسی، لکه څنګه چې ولسمشر ډونالډ ترامپ په وار وار ټینګار کړی. د هغه څه د کولو اجازه چې هلته مونږ ته راکړل شوې ده هغه څه دي چې دوی باید دلته هم وکړي. هر هغه څه چې دوی له مونږ څخه په تعارفو کې اخلي مونږ یې هم باید ترې واخلو. د بهرنیو چارو وزیر روبیو د تایوان په اړه وویل مونږ نه غواړو چې جګړه وګورو، خو مونږ د خپلو کلونو او کلونو پالیسیو د تایوان د اړیکو د شپږو تضمینونو قانون له مخې روښانه کړی چې مونږ د ځواک یا ګواښ یا جبر له لارې د وضعیت د هر ډول بدلون مخالف یو او دا لا هم زموږ پالیسي ده. د چین او نورې نړۍ په اړه د متحده ایالاتو تګلاره باید تر ټولو لومړی د متحده ایالاتو ملي ګټو ته وده ورکړي. دا د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت رسمي نظر پکې څرګند شو.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای مو شي.